سره شریک کړي، لدې چې په دغه خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو ډیره زیاته مننه کوو. الله مو مل.
سلور بجې شوې. زه امید زهیر مل با د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پروانه خبری خبرونه کې احساسو ملتیا کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې جمهوریت ریاست وای طالبان لا هم له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان سیمې او نړۍ له نورو مهمو خبری موضوعاتو به مهم خبر کړو. خو لومړی لنډ خبرونه له سالم محمد صالح اورو.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر ادعا لري چې وسلول طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. اټکل کېږي چې نن به بیا په بیلاروس کې مظاهره وشي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کوي چې د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل له القاعده تروریستي ډلې سره د طالبانو اړیکې شي. مسعود ادنرابي پرون وخته په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې شته، خو طالبان په دې اړه بېلابېلو اړخونو ته د ده په خبره چې درواغ وایي. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. المصري چې په القاعده شبکې کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دي. اف بی آی ویلي چې دغه کس په خاطر مصری دی او یو موده په حسن ابو رایوف مشهور و. د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د منډلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال نصر برګزی ازادي راډیو ته ویلي چې پر دغه ښځینه پولیسې نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې.
زموږ یو سرتیر پولیس چې په مابس کې دنده درلوده د وسلوال ترهګرو لخوا وشتل شوی او په شهادت رسیدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترهګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې وسلوال طالبان په ورته پیښو کې په لاس لرلو تورن سوي دي. په غور ولایت کې تر 0 کیلوګرام او زیات بیلابل نشي مواد وسوځول سول. دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه مواد له 1390 مریض کال راهیسې د غور په بیلابلو ساحو کې نیول سیو. د غور ولایت امنیت قماندان وحید الله نظامی نن رسنیو ته وویل
که سال 90 تا 99
ل 1390 څخه تر 1390 کال پورې تر 0 کیلوګرام زیات مخدر مواد نیول شوی وو چې نن مو وسوځول او عاملان په زندان کې دي.
امنیه قماندان ونه ویل چې د دغو نشي موادو په تړاو مشخصن څو کسان نیول سوي دي. د خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. اټکل کړي چې نن به بیا د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد لاریونونه وسی. هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره لوکاشنکو ته ټاکلی وو او ویلي وو که له واک څخه لرې نیسي په ملي سطحه به له اعتصابونو او اعتراضونو سره مخامخ سي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت خلکو ته خبرداری ورکړی په هغو مظاهرو کې چې له مخکې اجازه نه وي اخیستل سوې برخه وانه اخلي. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکو چې له 1994 میلادي کال راهیسې په واک کې دی ځان ګټونکی اعلان کړ، په دغه هېواد کې مظاهرې روانې دي. په هغو ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکول سوي دي. په اوکراین کې نر خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې د انتخاباتو د هغې نوي قانون له مخې کېږي چې له مخې له مرکزه واک تر ډیره د محلي حکومتونو مشرانو ته لیږدول کېږي. دغه ټاکنې د اوکراین په معاصر تاریخ کې خورا با اهمیته ګڼل کېږي، ځکه له مخې د محلي حکومتونو ټول مشران بدلیږي او د مرکزي حکومت لخوا په مالي او سیاسي برخه کې نور خپلواکي هم ورکول کېږي. اصلاحات هم هغه موضوع ده چې په تیرو دریو لسیزو کې د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکۍ تر اخیستو له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته هم په اوکراین کې چندان عملي سوي نه دي. دغه ټاکنې د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي لپاره هم یوه ازموینه ګڼل کېږي چې په 2019 میلادي کال کې په زیاتو رایو ټاکنې ګټلې وې. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړ که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره تازه اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغیزمن کړي. په امریکا کې یوازې پرون نږدې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته سول چې له جولای میاشت راپدې خو په یو ورځ دومره کسانو د اخته کېدو له اړخه لوړ شمیر ګڼل کیږي. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ سره په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه او 6,00,000 اوښتی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس دیوین اومالی په کورونا وایرس اخته سوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیا کې وویل چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس تر څنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاکار کورونا هم تایید سوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته سوی و خو شوسو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوختی. په کوم کې ده چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر درېیم وسی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازدی رادیو په منځنۍ صفه 0.5 په د اف ام په 0.5 صفه او په منځنۍ صفه 12.89 اوریدل شي. جمهوری ریاست د افغان ځواکونو لخوا په غزنی کې د هند نیمه وچه لپاره د القاعده ډلې د مسول ابو محسن المصري وژنه ستایلې خو پر طالبانو یې تور لګولې چې لا هم د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. نږدې 2000 دیني عالمانو نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله.
نو د چاوکیو په خاطر باندې د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینه حرامه ده چې تویش.
د کندوز تخار لوی لار له تیرو درې ورځو راهیسې بنده ده. مسافرین او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي.
کندوز تخار لاره د طالبان له خوا نیول کیږي
او لارې کې خړې او جګړې دي. هغه د څوک دونه نه ځي لاره نو د څو ورځې کیږي چې دغه حالات روان دي.
او دا به هم واوري چې د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوی نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازمي شي. د نن ورځې د سپورتي تازه موضوعات په اړه هم د خبرونه پورسیو کې درته خبرونه خبرو. خو اوس بعد خبرونه لومړی مطلب تر شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژل کېدو ثابت کړ چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. د خبرې نن د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې د ولسمشر په حواله لیکلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو محسن المصري وجل ده.
د هند نیمه وچې لپاره د القاعده شبکې مرستیال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن وژل شوی دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د معلوماتو له مخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالرؤوف او په مصر کې زیږیدلی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست شنبه په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي و چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د دغه مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده. د ولسمشر غني په حواله جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې د دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د دب خبره د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. ولسمشر غنی زیاته کړي طالبان باید عملا د افغانستان خلکو، دولت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګریزو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي، له جنګ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې د تأمین زمینه برابروي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په غزنی کې د وروستۍ پیښې په اړه پلټنې کوي او د راپورونو د کراوالي یا ناسموالي په اړه به وروسته له رسنیو سره خبرې وکړي. په غزنی او غالبا هغه سیمه کې چې طالبان پرې ولکه لري د القاعده شبکې د دغه مهم مشر وژل ښایي د امریکا د دفاع وزارت د اګست میاشتې د هغې ادعا اثبات وګڼل شي چې ګواکې طالبان له القاعده سره اړیکې لري. طالبانو هغه وخت د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د غیدا بی ځایه بلل و. اندړ او د غزنی څو نورې ولسوالۍ له ډیرو کلونو د طالبانو په واک کې دي او دولتي حاکمیت پکې په نشت حساب ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د حسام عبدالرؤوف یا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست ته ورچولی و چې د اف بی آی د ترتیب په اساس د نیولو، وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده. دی د امریکایي اتباعو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو لپاره د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم و. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په ډسمبر کې د حسام عبدالرؤوف د نیولو حکم هم ورکړی و.
سفی الله استانگزی و چی په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر ابو محسن المصری د وژنې په اړه راپورټ راکوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژنه د افغان ځواکونو لپاره یو لوی لاسته راوړنه بللې، خو په طالبانو یې تور لګولی دی چې خی لا هم د القاعده په ګډون له نورو ډلو سره اړیکې لري. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې هم د القاعده شبکې د دغه مهم کس نوم د خطرناکو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړی و. خو په افغانستان کې د القاعده د دغه مهم غړي شتون په کومه معنا کې دی شي؟ د افغانستان د ولس جرګې مخکنی غړی او د چارو شنون کې خالد پختون صاحب همدا اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. پختون صاحب، خراغ لاست ازادي رادیو ته. ابو محسن المصري وژل لومړی په افغانستان کې د دې ډلې د شتون او فعالیت کچا په کوم لیول یا په کوم سطح کې ښایي؟
اصلا د ابو محسن المصري وژنه او د دې موجودیت په غزنی کې او د دسر یو ځای یو کې د نور د ازاوی چې مربوط په القاعده پورې وي، وسم وختن په وختن د افغانستان په مختلفو ایسو کې راپوریږي او یا د مرګ راپور کول کیږي. په تعصب سره زه وایم چې په دغه سی وخت کې چې د فبروري په 19مه د 2000 شل کوم قرارداد یا کوم توافقنامه چې بین ملي جامعې د طالبانو سره امضا کړی یا په خاص ډول ایالات متحده امریکا، په هغه کې ډیر واضح یو شرط دا و چې طالبان به نور د القاعده او نورو بین ملي تروریستانو څخه لاس اخلي او د دې سره به تشنج کموي او پر غټو شارو به حمله نه کوي. په تاسف سره زه وایم چې دوی ټول دغه قرارداد یا دغه توافقنامه تر پښو لاندې کړله او دا د پښ له اته میاشتې بعد بیا هم داسې یو خطرناک تروریست ابو محسن المصري په غزنی کې په ادا کېږي ولته وژل کېږي.
پښتون صاحب، اوس بخنم غواړم د القاعده شبکې دغه مهم غړی تقریبا په یو داسې سیمه کې وژل شوی چیرته چې نظریات داري چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده، یا نفوذ په تر طالبانو ډیر زیات ده، تر حال کې چې طالبانو بیا د ترهګر د القاعده په ګډون د نورو ترهګرو ډلو سره د خپل پریکون مسله د فبروري په 9 نیټه چې کوم تړون لاسلیک شوی دغه سکه پریکون اعلان کړی ده، څه ثابته وای شي چې آیا لا هم طالبان هغه ډول چې امریکا میاشت راندې دا وکړه چې اړیکې لري له القاعده ډلې سره؟
په دې کې شک نشته، ځکه د همدغه القاعده ده او یو تعداد نور ترهګري دي چې د طالبانو د جنگ بعضې مصارفات او ستراتیژي ورته جوړوي. که دا کسان هلته نه وي، طالبان مشرتابه اصلا نس کولای دا جنگ په سی ډول مخته بوزي. دا د وس مسله نه ده، دا د 2001 کال مخکې هم دا شهید احمد لودل په شمال د انقلاب په مقابل کې هم دغه طرح ګور جنگیدل او وس هم جنگیږي. او دا چې تعداد کم سوی دي، دا چې فعالني ډول نه اعلانیږي، دا بیل سوال دی، لیکن په مختلفو ځایو کې د دوی موجودیت بالکل ثابت دی. حتی محلي افغانانو د خارجي اتباعو موجودیت په طالبانو کې هر ورځ راپورې، البته مو د مختلفو ملکو ده، نه وایي د القاعده ده.
پښتون صاحب، تیرو څلورو میاشتو کې د القاعده شبکې څلور مهم مشران یعنی ولشوي او یا هم وژل شوي، تقریبا ټول په همداسې او ساحو کې چې د طالبانو تر اغیز لاندې دي. بیا دلته یو مسله دا هم را مطرح کیږي، هغه ډول چې د افغان حکومت ادا کړي چې په افغانستان کې القاعده تر یو حده ماتې ورکړي، نو د داسې او څلورو مهم مشرانو وژل کېدل په افغانستان کې یا هم نیول کېدل په افغانستان لپاره د القاعده خطر تر راتلونکو کلونو لپاره څه ښیي؟
موږ باید دا هیر نکو چې ایمل الزویری اوس هم حیات دی او په مختبه خاص ځکه پټ دی دا چې په داخل کې پټ دی یا خارج کې پټ دی یعنی چې افغانستان د کوم ملک دی دا بیل سوال دی په مجرد چې دغه رقم یو حالت په وجود راځي چې د افغانستان نظامی واک یا ملکی واک و مخالفینو ته په لاس ورکړ شي دا کسان بیرته د دوی په بطن کې په ډیر بچی ډول راپورته کیږي او خپل ځان بیرته جوړوي ځکه همدار دې وضاحت ورکوي چې دا کسان په افغانستان کې موجود دي نو څه کې دي ساتل دي خو دا بالکل واضح ده چې القاعده اوس مړه نه ده اوس موجود ده البته په ډیر ښه لیول او ضعیفه شوې ده لیکن دغه غټ مشهور کسان دا دي په هلمند کندهار او بخښه په غزنی او په ځینې شمالي ولایتو کې راپور شوي دي اتاکسونه راوتلي دي دا خپل به دې معنا ده چې تروریزم موجود دی او هغه دوی باید د اوبو څخه نه یوازې ځان لري کې بلکې په نیولو کې باید طالبانو د قرارداد مطابق او د توافقنامې مطابق دوی باید په نیولو کې د دې خلکو کومک کړی وي د بجمی جامع سره کوم چې دوی نه دي کړی
متاسفه نږدې اونۍ وړاندې د هلمند والی یاسین خان ازادي راډیو سره مرکه کې دا موضوع ویل چې شپږ میاشتې وړاندې هغه معلومات د اسیم عمر په اړه باندې هغه ویل چې دوی راټول کړي وو چې بیا ونیول شو اما د صفګیری مسله او همدارنګه د فعالیتونو مسله مطرح کړه چې د هلمند په جګړه کې حمله اس درلوده دغه ډول فکر کوي په نورو سیمو کې چې د القاعده خطر موجود دی د صفګیری مسله او تر خوې دراتونکو فعالیتونو په اړه باندې څومره جدي اندېښنه ده
په دې مخکې ما وویل دا خبره اساسي ستونزه هم دا ده چې دغه خلک په حقیقت کې ماستر مایند دي ماستر مایند معنی د دوی اصلي مغز دی دوی اصلا د جنگ طریقه ستراتیژي حتی مالی کومکونه دا ټول شان موجود دي درسته په هغه ساته به نه وي لکه پخوا چې وه لیکن موجود دي او په آینده کې کېدای شي چې د افغانستان هر نوع سیاسي جوړښت ته یو غټ ګواښ شي
خالد پختون د افغانستان د ولس جرګې مخکنه غړی او د چارو شنون کې او چې را سره یې په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم غړی ابو محسن المصری د وژنې په اړه او همدا ډول د افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت او راتلونکو خطرونو په اړه خبرې کولې
مننه چې ازادي راډیو واوري
په کابل کې نږدې 2000 دیني عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره روانه جګړه حرام وبلله دوی پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې دواړه لوري باید د اسلامي حکومت او بهرني ځواکونو پر وتو هوکړه وکړي او له نورو بې ځایه مواردو تیر شي دا علماء په داسې حال کې غونډه جوړوي چې د افغان سولې لومړنۍ خبرو د پیلېدو میاشتې کېږي خو لا هم پر طرز العمل او کاري اصولو هوکړه نه ده شوې نور حال د ډي وی نادر پر راپور کې
د کابل لوی جرګې تالار نږدې 2500 افغان علما راټول شوي ترڅو د افغان سولې بهیر څخه ملاتړ وکړي او د جګړې ښکېلو لورو ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دا دینی علما وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې د قدرت ترلاسه کولو په مخه ده حرام ده نو باید طالبان او افغان حکومت دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي د دغه عالمانو لډلې عبدالقهار عابد وایي د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوی باید پر اسلامي حکومت او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هوکړه او له بې ځایه غوښتنو تیر شي
واضح ده چې جګړې افغانستان کې زموږ نه قرباني اخیستي او اخلي نو د چوکۍ په خاطر باندې د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینا حرام ده چې پیش مذاکره ته چې کله کېنه سو بیا به جګړه نه کوو دا به خبره کوو بیا به تفاهم کوو
د ناسته کې دینی علماو ټینګار وکړ چې دواړه لوري باید د بین الافغاني خبرو لپاره لچمتو شوی فرصت ګټه واخلي د علماو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دوحه کې د افغانانو خپلمنځي خبرو د پایل لپاره پر لمړنوي خبرو لوونی بحثونه ورسته لا هم هوکړه نه ده شوی د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاوی ترمنځ د اختلافي مواردو څخه یو هم د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو اساس د دې ډلې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه دا هغه څه چې د افغان حکومت پلاوی نه مني خو د افغانستان علما او سرتاسری ناست کې یو شمیر دینی علما وایي چې د افغانانو خپل منځي خبرو د مخته وړلو لپاره د طالبان او افغان حکومت یو هم باید له امریکا سره پر شوی هوکړو ټینګار ونکړي دینی عالم حبیب الله حسن وایي افغان علما چمتو دي چې د دواړو لورو ترمنځ د قران او سنت د اصولو پر اساس پریکړه وکړي
مو امروز از آدرس کتاب الله و سنت رسول الله.
نن موږ د خدای د کتاب او د رسول د سنت له ادرسه، د مدرسو له ادرسه، د منبر او جماعت له ادرسه دلته غږ پورته کوو چې دواړه لوري د افغان ملت په وینه تویولو اخته دي. راشي قرآن او سنت ته تسلیم سي. دا جګړه هیڅکله هم په تابوت نه تمامیږي.
په همدې حال کې افغان حکومت وایي روانه جګړه د طالبانو لخوا پیل شوې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان داوا خان مینپال ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي افغان حکومت او متحدینو یې په وار وار په طالبانو غږ کړی چې یا د جګړه ودروي.
دا ناروا جګړه او نامشروع جګړه طالب روانه کړې ده. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلو خلکو د دفاع مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت نړیوالو شریکانو اسلامي نړۍ په بار بار په طالب شخص کړی دی چې دا ناروا او نامشروع جګړه دی چې په کې افغانان او مسلمانان وژل کیږي باید ودرې.
ومغوښتل افغانستان کې د روانې جګړې مشروعیت په اړه له طالبانو هم نظر واخلو خو بریالي نشو. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ د علماو د اتحادیې مشر شیخ احمد الرسونی هم له رسنیو سره مرکې کې ویلي و چې افغانستان کې روانه جګړه حرامه ده. ښاغلی الرسونی په افغانستان کې له ټولو اړخونو غوښتي و چې یو لاس شي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی بریټ قربانیان نن د کابل په بیا لا بیلو سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په پرونی بریټ کې سلی روي شتنه وژل شوی وو او نږدې 500 نور ټپیانو. د پیخي په کوردن نه سربیره په د هیواد باندې هم ګڼ خبرګونونه راپارول. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد، ناتو او همدارنګه یو شمېر نور هیوادونو د بریټ په کلکه غندل. د کابل د ننۍ پیخو د البته پرونی پیخي د قربانیانو د تدفین یو شمیر مراسم ته زموږ همکار نسیم شفق سپتللی وو او یو شمیر د قربانیانو کورنیو او همدارنګه د سیمې د خلکو سره خبرې هم کړې دي. شفق سپ مهرباني د خلکو نظریات او پټوله کې د قربانیان د کابل په څو سیمو کې خاور ته وسپارل شو.
سلام وړاندې کوم. بلې، زه دوه درې سیمو ته ولاړم چې هلته دغه د پرون پیخي قربانیان خاور ته وسپارل شول. یو سیمه هم د چلوختران په نوم غادیره و چالته د سید هادی په نوم یو ځوان چې تازه له ایران راغلی او اوس اوسې کوزده هم کړی و غلط خور ته وسپارلس. ما دغه له دوستانو سره د کورنۍ لغړو سره خبرې وکړې. دغه ورور سید علی موسوی راتویل چې ورور تازه کوزده کړی و هلته په دغه د کوثر په روزنیز مرکز کې سبق وایي چې دغه حمله وسو او دی پکې و بزلس. هغه په دې اړه وویل
نامزد داشتن 18 ساله بود و بعضی خانواده ما دیگه الان شهید شده بسیار درد رنج جوان بسیار سخت بسیار. ما از دولت میخواییم که همین صلح صلح که میگویم و مزید گپ خود پایدار باشن. همه این مردم ما که از خواهان صلح هست، خواهان یک صلح دائمی است.
په دغه سیمه کې د عبدالمجید میرزایی په نوم د سید هادی هم سنفی او ټولګیوال هم خاور ته وسپارل ساغه هم په پرونی پیښه کې هلته وزل سوی وو. دغه راز نور قربانیان بیا په د دارلمان په سیمه کې په هغه دیره کې تقریبا په یو ځای کې نه یو دیره کې ټول څنګ په څنګ خخلس او خاور ته وسپارل سل. سید یوسف هاشمی د سید هادی او د عبدالمجید میرزایی له دوستانو څخه وو. هغه سربیره پر دې چې ویل چې دوی سوله غواړي او ټول خلک په دې فکر کې دي چې باید سوله زر تر زره په افغانستان کې دایمي سوله ټینګسي. ولی په عین حال کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې افغان حکومت حتی د کابل د امنیت په ټینګښت کې هم پاتې راغلی دی.
بالکل ناامید شدیم. تقاضای دې حکومت به کلا نذاریم، چون حکومت نمیتونه توانایی امنیت گرفتن هم برای مردم ما نداره.
د پرونی پیخي په سیمه کې خلک سخت متاثر وو. هلته تقریبا یو ډول هر چا سره به د خبرې کولې به ډیر غمګین وو او چې کله به دوه درې جملې لغونه پښتنه کولې او خبرې کولې بیا به د ټولو سترګو ته اوخ کې ودرې دي. یعنی خلک ډیر سخت خپه وو ځکه دوی ویل چې په دغه پیخه کې چې دغه سلیرويش کسان وزل سوي دي دا ټول ملکی کسان او هغه کسان چې هغه سبق ویل. د کورنۍ چارو وزارت هم تایید کړی چې په پرونی پیخه کې سلیرويش کسان وزل سوي دي چې ټول ملکیان دي او و 50 تن نور ټپیان دي چې هغه هم ټول ملکیان دي او د دې پیښې مسولیت هم داعش درې منلای دی.
دا تقریبا داس یو خونیز مرکز و چې د په خصوصي ډول باندې زده کړی یا د کورس په شکل باندې زده کړی ورکول خلکو ته. نو دې ټول بسره ټولګیوالم یا هم
تقریبا ټول ټولګیوال یا هغه هم دوره او یعنی سره نږدې سوق په یو سنف کې سوق په بل سنف کې ځکه دلته یو شی چې تر ډیره دی ولسم او د دولسم سنف زده کوونکو ځکه چې هغه د کانکور د آمادګۍ لپاره سبق ویل کنه او باید دا ونه وکم چې لو وس څخه دوه کال وړاندې یعنی په 2013 کال کې هم په دغه دشت بچی سیمه کې د موعود په روزنیز مرکز باندې هم حمله سوی و چې هلته 50 تن زده کوونکو وزل سوی وو او اویا تن شاوخوا ټپین سوی.
ډیر مننه نسیم شفق کوچی په کابل کې د پرونی پیخي د قربانیانو تدفید مراسمونه لیدنه کړي وو د خلکو نظریات او د خلکو احساسات پاړي خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوی نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازمی شي. لدې مخکې نه څلوېخت هیوادونو د دې تړون هوکړه تصویب کړې ده او اوس تازه هندوراس پنځوسم هیواد شوې دا موافقه تایید کړه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر همدې اړه راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین راوړي.
ملګری ملتونه وایي د اټومي وسلو د بندیز نړیوال تړون عملی کول به درې میاشتې وروسته د راتلونکي جنوري میاشتې له 22 لازمی شي. دغه خبره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان په یو اعلامیه کې تایید کړې ده. د دغه تړون هوکړه د اکتوبر په 23 هندوراس هم تصویب کړه او دا په دې معنی چې نوی ورځ وروسته به لازم الاجرا کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماور دا کار د بشریت بریا یاده کړې ده. د تړون د لازمی کېدو خبره د اټومي وسلو د لمنځوړو نړیوال بنسټ آی سی ای این هم کړې ده. د دغه بنسټ اجرایی مشر بیاترز فینچ ائتلاف 2018 کال کې د نوبل جایزه هم ګټلې و ویلي د اټومي وسلو د بندیز تړون داسې مهال لازمی کیږي چې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکی ښارونو د امریکا د اټومي برید 15 کاله پوره شول. میرمن فیل ویلی سکال د ملګرو ملتونو هغه سازمان هم 15 کلن چې اټومي بي وسلې کولې لبنسټیزو کارونو څخه وو. د دې په وینا دا چې 500 هیوادونو د اټومي وسلو د بندیز تړون تصویب کړی په دې معنی دا چې اټومي وسلې نه یوازې غیر اخلاقي بلکې ناقانونه کار دی. د اټومي وسلو د بندیز د نړیوال تړون طرح 2018 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 122 هیوادونو په تایید تصویب کړه. دا تړون د اټومي وسلو هر ډول استفاده پر اختیا تولید ازمایښت ځای پر ځای کول زیرمه کول او ګواښ بندوي. خو تر اوسه د اټومي وسلو لرونکو یو شمیر هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې دغه تړون نه دی لاسلیک کړی.
د کندوز سخار پر لوی ارارات لونکي مسافر وای د لاره ل درې ورځو راهیسې د طالبانو دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې ل کبل د خلکو د تاګ راتک پر مخ تړل شوې ده. د هیواد په شمال کې پر دې مهمه لارې د تخار او کندوز سربیره د بدخشان خلک هم تاګ راتک کوي چې تړل کیدوی د درې وړو ولایتونو خلک لستونزو سره مخ کړي دي. لسیمې پری اجمل اریان راپور لري.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اړوند د نوابات په سیمه کې له درې ورځو راهیسې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او له امله یې د کندوز تخار لویه لاره د خلکو د تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. د خانابات اوسیدونکی میرویس احمد زیوایی د دغه لویې لارې تړل کېدو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
کندوز تخار لاره د طالبانو لخوا نیول کیږي او مسافرین نسي کولی سي په دې لاره رفت آمد وکړي. نو دولت هر دفعې یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بیرته بیا طالبان تصرف کوي. نو د دولت نه دا غوښتنه لرو سي د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
دوه میاشتې وړاندې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو څو پوسې طالبانو ونیولې او له همغه وخت راهیسې دا لاره په بشپړه توګه د طالبانو تر واک لاندې ده. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه عمومي لارې تړل کېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نصیر احمد له څو کلونو راهیسې د کندوز تخار په لویې لارې ټکسي موټر چلوي.
زمونږ کاروبار وروره دوه ورځو کې اوس یو نوبت هم نه رسېږي. سواري هم نشته دی وروره جانه او لارې کې خړې او جګړې دي. هغه دی څوک دونه نه ځي لاره نو دا څو ورځې کېږي چې دغه حالات روان دی. لاره اوږده شوې، لاره ډېره اوږده ده، خرابه ده لاره.
سید رحمان په بدخشان ولایت کې د خوراکي توکو دکان لري. نموړی کندوز په سودا پسې راغلی.
کندوز او تخار لوی لارې د مسافرینو په مخه تړل شوې ده، خو محلي حکومت تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی چې عملیات شروع کړي او دا لوی لاره پاک کړي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي پر دې لاره شته ستونزې او د طالبانو فعالیتونه مني، وایي د دې لارې په اوږدو کې پراخ تصفیوي عملیات پیلوي. د کندوز دی والی وایان اسمت الله مرادی لازادی راډیو سره د خبرو پر محل وویل،
کندوز ته غزیدل لوی لارې د غدامینه ټینګښت په خاطر باندې خاص پلانونه په نظر کې نیول شوی دي. نه یوازې لوی لارې بلکې ولسوالۍ کې هم کوم تهدیدات چې دي هغې لپاره تازه دمې کمانډو ځواکونه تیره شپه کندوز ته راورسېدل. د خاصو عملیاتو په نظر کې نیولو سره به دوی خپل نظامي پلانونه مخ ته وړي.
د کندوز تخار پر لوی لاره د طالبانو د واک پراختیا نوې نه ده، بلکې له څه باندې څلور کلونو راهیسې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي او دې مسلې خلک له ستونو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د لوی لارو د بندیدو مسأله په ټول افغانستان کې د امنیتي اړخه یوه له هغو ګڼل کیږي چې ډیر کرات خلک د خپلو ستونزو یادونه کوي. خو د افغانستان حکومت په ځلونو د لویو لارو د امنیت او ترخوایې پر دې لارو د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو